امنی کچه لوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اکتوبر میاشتې له 8 نیټې راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونه فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سناپ چټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی محدود شوی دی. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلی او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. پرون جمعه د اکتوبر 10 دغه کارپوهانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نامنۍ کچه لوړوي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې پر ټولنیزو رسنیو لګول شوي محدودیتونه د لغوه کړي او له هغو محدودیتونو د ډډه وکړي چې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د سرغړونې لامل کیږي. د دوی په وینا د مخابراتو او انټرنیټ په وسیله د اړیکو پرې کېدل او یا هم محدودیدل سوداګریز فعالیتونه زیانمنوي او د افغانستان پر نازک اقتصاد هم منفي اغېز کوي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو دا اقدام ښځې تر ټولو ډېرې اغېزمنوي، ځکه د کارپوهانو په خبره ډېری د زده کړو، آنلاین کاروبار، سوداګرۍ او ټولنیزو اړیکو لپاره په انټرنیټ تکیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر 8 راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونو فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سنیپ چیټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی. د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسېدونکي وایي دغه راز د بېلابېلو شبکو انټرنیټ هم کمزوری کړل شوی او دوی د وی پي این له لارې په ډېرې سختۍ ټولنیزې رسنۍ کارولی شي. د کابل یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کار او زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته یې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک له لارې بېلابېلې تفریحي او روزنیزې برنامې تعقیبولې، خو په خبره یې اوسې دغه ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی محدود شوی دی.
د کشور کې بیکاری داد میکند.
په داسې یو هیواد کې چې بیکاری په کې په اوج کې ده، زیات شمېر نجونې او هلکان له همدې لارې په آنلاین ډول خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوي. خو اوس دغه اپلیکیشنونو په بندېدو په موږ دا لاره هم متړل شوه. د دې تر څنګ په بهر کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره په اړیکو کې خنډونه هم رامنځته شوي دي.
راحتي به تماس بشیم.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم ویلي چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت کولی شي په احتمالي ډول د ښځو او نجونو رواني روغتیا خراب کړي. د طالبانو حکومت د 13 سپتمبر په وروستیو کې د 30 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه تړلي وو چې لګڼو نړیوالو غبرګونونو نه وروسته یې بیرته نورمال کړل. که څه هم د طالبانو حکومت لا هم په رسمي ډول د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو د بندېدو په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی مشر ملا هبت الله غواړي د منکراتو د مخنیوي په هدف په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبل انټرنیټ قطع کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهان ویلي که څه هم د اکتوبر په 8 په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت د بشپړ بندیز په څیر نه دی، خو طالبان غواړي عامه رسنۍ هم کنټرول کړي. د ننګرهار یو اوسیدونکي د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي.
یو خي کمزورې کړي دي او بلې سوشل رسنۍ چې دي، کاغه ټیک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نوري رسنۍ دي، دای باندې کړي دي، یو لوی ستونزې جوړه کړي ده. په دغه شرایطو کې چې موږ او تاسو ګورو افغانستان یو خانه اقتصادي ستونزې نور نو یوازې موږ هم دغه سوشل رسنۍ را پاتې چې دې سره یو څه پام بدل و اوس یې غم بندې کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت وار لمخه پر رسنیو د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی لږ تر لږه په 22 ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیزونه لګولي او دغه راز د خبریالانو په خبره په کور دننه معلوماتو ته لاسرسی سخت کړی. پر رسنیو کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بېلابېلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبریالانو د بېلابېلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. ګڼو افغانانو ویلي چې په رسنیو د طالبانو له محدودیتونو وروسته له ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوي، خو اوس پرې دا لاره هم پرې کېدونکې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت به د دې لامل شي چې د بشري حقونو مدافعین او خپلواک خبریالان چې اوسمهال هم له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، د هېواد د حالاتو د مستندولو په برخه کې بې وسه شي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلی دي او ویلي دي چې د طالبانو دا اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. د کارپوهانو ویلي دي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقوقونه سخت زیانمنوي او په اوسنی وضعیت کې دغه چاره تر ډیره بې وزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبري کې یعنی څلور ورساته د ازادي راډیو خبرونه اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
یو معلول افغان توانیدلای دی چې د افغانستان د ویلچیر د کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. د لوبغړی قدرت الله یوسف زین نومیږي چې په ماشومتوب کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ له کبله له پښو پاتې شوی دی. هغه زموږ له همکار سره خبرې کړې دي او خپله کیسه کوي چې دا مزال یې څنګه پیل کړ.
په دې را روان مېش کې ایشیا کپ ته کوشش وکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زئی د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی، هغه چې خپل لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله پزړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه د سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیره علاقه و. د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان چې په افغانستان کې داسې یو ټیم جوړ شي. تلور کال مخکې کله شهیدانو مالین ریاست ته زو لاړلم جلال آباد کې، هلته مې چوکتل داسې یو لوبډله او تمرینات یې کول. بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاته وی چې بیا یې پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کول بس نن سماره دا و چې بس مونږ د افغانستان د ویلچیر کرکټ یو برخه شلو. کونړ کې دا یو څو مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، ماغې د طریقه بس مونږ د ملي ټیم یو برخه شلو.
د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډیر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکټرانو ورته ویلي و چې پولیو وهلی دی.
زات کلنو ما چې مریستیا کې پچکاری را تکړه و، ماغې د وجې نه بیچ ډاکټرانو ته لاړلم. بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګزن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزی وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېر سخت تنګ هم تېرې کړې دي. بیا چې په ښه او بد باندې پوه شلم، ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زم هماغسې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمي مې نه ده ورکړې. باندې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم، اوس هیڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم. دا ماته ډېر د افتخار ځای دی.
د یادونې ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د 13 سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالي لوبډلې سره څلور شل ورځې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزی هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او ویکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
او د هم د خبرونه ورستای راپور پرون د اکتوبر 11 نیټه و چې د وړون جنو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې یو شمیر افغان جنې وای چې خپل وړوکوالی په ډیر کړاو او سختۍ کې تیر کړی دی او دوی د طالبانو له بیلا بیلو محدودیتونو له وخت مخکې ودونو او د زده کړو په برخه کې د بندیزونو له کبله له بیلا بیلو ننګونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور په دې راپور کې واوري.
په داسال کې د اکتوبر 11 د وړون جنو نړیواله ورځ یو شمیر افغان انجونی وای د دوی ماشومتوب له سختۍ سره پیل شو خو لا هم له سختۍ رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وای په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني الک سره واده وکړ. په داسال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژند، هغه هم په داسال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شو. زینب ازادي راډیو ته ویل اوس یې له واده څو کاله تیریږي خو لای هم ژوند له سختۍ نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه ډیر لس کلنم چې زه واده شوم او درس را باندې ونه ویلې او تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې هلته بوتلم. 12 کاله ما دی خیمه لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوندم ډیر وړکای وو، بیخي د سیاتانو په دې چې دا ما خزه ده وهل وو ټکول وو ظلم وو ډیر زیاتای ور سره. هغه ورځ تیر کړم لیسا اخر به می خدای خې کی نظم د ژوند ستونزې سخت ډیر دي.
د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو مونسا وای په وډکوالي کې پلار وفات شو او غاړ شو چې د تر په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي. خو په خبره یې ترې خونځي ته د تګ مخاوني ول. هغه چې په یو په خمالوله د وای بے سوادي ژوند له سخت ستونزو سره مخ کړي.
چون پدار مو وفات کده بوت مو خور
کله مې خپل وفات شو زمي د تر سره اوسیدم. بیا چې کله لګراغه ته شوم تر مې خونځي ته زما د تګ مخاوني ول او وی ویل چې ما ته مې غیرت اجازه نه راکوي چې تل کور ووځي. روس زه په لاس کله نه کې مالوله شو اوس له بیلا بیلو ناروغي سره مخ يم. ان د ډاکټر لوخه نشم لوستلای او تر نن ورځې لسته کوم محروم يم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کیږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړی وم. بیا مې پوروړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 28 نیټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړي او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعال مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
روزې بینډلې دختر در حال
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې له څلورو کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړي توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محرومې دي.
د اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې نجونې د نن ورځې د لویو ننګونو سره د مقابلې لپاره پرمختګ کوي. په بیان کې راغلي چې نجونې ټولنې تنظیموي، د عدالت لپاره مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي هر نجلۍ هر چیرې د مساوات، فرصت او وقار مستحقه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي دي ډېری وختونه د نجونو غږونه نه اورېدل کیږي، د دوی کړنې، اړتیاوې او حقونه له پامه غورځول کیږي. په راپور کې راغلي موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړ کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق په خپل اسپانه لیکلي که څوم د افغانستان د ښوونې او روزنې سیستم ډېرې نیمګړتیاوې لري خو بیا هم د جوړېدو فرصت شته. دغه سازمان ټینګار کړی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لرې کول او پر ابتدایي زده کړو پانګونه کول ډېر مهم کار دی چې په دې ډول به پرمختګ دوام وکړي او هر نجلۍ او هلک ته باید د زده کړو حق ورکړل شي. د 2011 کال د ډسمبر په 19 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اکتوبر 11 د ماشومو نجونو د نړیوالو ورځې په توګه ونوموله. څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپیژندل شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسم د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د ازادي ملما د خبرونه تمو زنوري اس نوري هر کلی کوم. نن مو داسې څوک ملما د ډیر عمر په سوداګری کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډیر پنګونه کړی او ډیر وختونه هم د دې سکتور یو لمسؤلینو پات شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي د افغانستان پاکستان د سوداګری د غړي خونې مرستيال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته راغلاست. په خپل ځان راو پیژنې محمد یونس مومند څوک د چیرې زیږیدلې لومړنی د کری سانوی او لوړې زده کړې چیرې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې سب تاسو ته خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږم نه کې په 1952 کال کې زیږیدلې دي. ابتدائی زده کړې مې لومړی په فاضل کندهاري ښوونځي کې وروسته درې کې په زرغونه ابتدائی کې درته مې سم په پریدا کوم. وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه یا د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږه کې په شرایط خراب او په وروسته درغه وروسته د بیرن لیسې څخه په پاریغه سوای ما البته د سیوی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کال ما د سیوی امتحان ورکړی دی د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاریغه سوای. 1965 کال کې ز پیارالم د جلال آباد په هونتون ته د زراعت پونځي د اقتصادي پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سوای ما. در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و حالته چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. هغه وروسته بیا وروسته د کندهار په اوتاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه. په 1985 کال په اواخر کې ما هلته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې. وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت یا هلته په کندهار کې زما نور محترم نن چې وو هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا وروسته ما په سنگاپور کې سفر وکړ او هلته خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند از موږ د فامیلی هغه په تل بیگراوند چې موږ حل تخپل کاروبار کوي. موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیاتلې او خپل کارونه مو د هغه د څخه پرمخ وړلې دي او زحمتونه مو خپل دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
وروسته بل ځین نورې پښتنې هم وکم په دغه وست تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه ورکړو د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړو کڅنګ او د سوي امتحان مو د څل لپاره یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وای د ټولګي نستاسو هغه د دکری سویل لوړه و.
دوه شان چې ډېر وخت ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ ذکر مسول یاو د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام محمد خان الله پاک دې دی وبخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه. د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مسابقه باندې سکی هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چې دا زما سویا چې و درته زموږ پر سیمپو باندې لښکته نو بیا د دې مشوره دغه چې باید سوي امتحان ورکم چې ما د پنځم سیمپ امتحان ورکړ دی چې په ژوند ترانه د شپږم د سوي امتحان کړی و هم للم دا هم مشترو او زه په وخت کې په داس مکتب کې به راغلم چې زما د سندر کشر وز مش په درغنی د یک ټول زما هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینیو په سم کې او یوازې زو مش زما په ټول هم سم کې نو اوس ما ځای غوړي شه دوه ته معلومې هغه هم ډیره په مشهور لایکانې و خصوصا به دا تم سم ته مخ پاره غسی وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنی کې نه یک چې زما یو مدیر صاحب وخت ته دغه کې رحمت وګورئ محسنہ جان دا هم ډیره یو لایق او ډیره شمه ډیره عمر هم اسامه تن خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخته تعالی دی وبخشي ډیر یو موافقه
یعنی مومن صاحب دغه اندغه لمرنه خونځ کې تاسو وی انجونو او الکانو یو ځای از دکړه کولی
تاسو و چې وشان و چې څو وخت موږ په فضل کندری کې او فضل کندری کې هلته زه تقریبا زما دغه غالبی چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو په زما دغه و چې هلته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ تخپل د دن چې زما شکور و د فضل کندری شونځي پر مخه مخمنه هلته زما شکور د فضل کندری شونځي په داسې یو کې ده چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تر څو چې دا شونځي و کې ده چې دا یو ډېر مشهور شونځي زما شکور دې پر مخه مخو نو موږ حالت شرایط ډیر خراب شول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا ځای دا شونځي چې موږ انتخاب ته هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موجو
بله تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رښتا انتخاب کړي او هغه نیمګړی پات شو لته اله تو یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څو شول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهمه تاسو کې چې د جلال آباد تاګه مشهور جنگ چې په زورلسته او چرله جرلسته او ورسته تکال کې جنگ څه څه د کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشته د ایډیار نو ان دا درو د وطن خواته ډیر شي ونالته مصطفی پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښوله زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما تر وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګې مریض دی الله پاک دې هات ورکی چې په خاده خوست والی چې هغه هلته زموږ سره په هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او دا کټ موږ دا سوشل ته د جنگونو پیښوله نو کورنۍ ماته دا غره کړو ټولان پیښور د پیښور ته خاطر خبرې ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات په کندهار سره مچوند جنگونه هلته ډیر سول او کوم ځنه سوې کولای چې هلته بیا نو د فامیل رته دا و چې درځي چې تاسو د کلیکې خپلین خپل دائم کړی شي پیښ نشي نو به په کندهار پرلم
بیا څنګه و شو چې
زرا سره زما علاقه نه و د درس سره زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دا وخت کې زما ته وته دغه سو مشکلات اولين چې ما انتخاب کړی زما درس په زرا پیښ نه کړو بیا مې ټیپ پیښ نه کړو ما به دا اول ټیپ پیښ نه کړو بیا مې زرا پیښ نه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې کافي نمرې تر
لاسه bale bale محمد کراش خصوصي ژوند ته نتمن متاهلی است او اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر دی اولادونه ست که اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشاء الله ډیر د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل لا ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ولا ما شاء الله دلته دا سړي چې دا ما پلار دی خو یو شغه ویل وی او اولاد توي چې دا کار وکوي خو یو درې ودی کوم یو وی دا ته سمه د کوم یو بل څه وی چې دا کار وکړي چې تاسو ولاړ سي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا درس ته ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دی هغه هم ټول ما شاء الله په شته تدریس کې حتی زما تقریبا مشر لمسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم دریشه پاره تلورشه پاره د فرانسې د حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نکوه کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څوک ان شاء الله شکر وی الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې یو اتفاق وي حد کې ژوند دي زما ورارګان کې دي قدر پم چې زما ورارګان زما تر زامن هم زما ډیر عزت کوي او زما زامن درما په خپل ورونه عزت کوي نو دا الله پاک تر موږ باندې ډیر لوی احسان سوي دي د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر خبر دا تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک لهغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کې مو رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کراشو دا خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلق ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپي جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومات دی چې په دنیا کې یو مشهور ټول یا پرایویټ سکتور ټول توای خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یې په فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بل کې دی خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلې هر هغه کاروبار چې خلک یې کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور چې ویل کیږي هغه دغه چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د در سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په توګه مثال کې تاسو ته یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډیر ورده صادقه لري ولی د کامیا شرکت هم صادقه لري ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په توګه مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بلغه ټا کمپنی چې په افغانستان کې هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی د خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي ما بل ورچې دی هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانی عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زموږ حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا میانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سېکټور یا خصوصي سېکټور د په شخصي تجارت چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د خصوصي سېکټور ورته
د خصوصي سېکټور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه د څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالي موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطه او د ټول خلکو خصوصي سکتور وت باندې دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې تر جنوبي اسیا او مرکزي اسیا څنګه سره مشلول او زموږ تقریبا 2000 کنټینر زموږ پاتو د یاد جوړنی چې زموږ تر زموږ ترانه هم کانون لکه جناب محترم الکوزي صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب دا ټول موږ ګټه وجوړې دلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړل موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن تر شروع سوله ده د فانو سره موږ خپل غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تل ارزانه و یعنی دا هغه رهبری د خصوصي سکتور و چې دا په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کازات غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په وخت په خپل امنیت کاروخت او په کاروبار او په دې شان اخته ولې خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد او پلاتران سي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې پرده کې راسي بل په ګیان کې چې زلاله وسول زما په یاد زه جناب ساتي صاحب زما ملګری دی موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعت پات یا شپږ ساعت پات موږ ګیان ته ورسېدل اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدل هلته موږ خدمات وړاندې کړل خلکو ته خیمه پیسې د لایف سټار شرکت څخه خدمات نور د مومن ګروپ ته کندهار د ژوند ټول افغانستان تجارانو ته ودانګل کومه کې وبي د غوښ په کونار کې زلزلہ وتور یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي یعنی دا د خصوصي سکتور رول دی خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابر وه تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه فکر کوي چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت تکتوي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې شې دوی او دا چې پلان دې کچې کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال د اوسپنې په اړه کې ځړې اوسپنې باید د افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دغه هم چې هیڅ ځله اوسپنې به وولي تطبیق یې ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر او هر اوس پرسووسو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $50 په یونین سل ډالر تللی مشته د سیس په باندې تللی په $200 یا په $400 چې دا کار په چیرې څلور کال کې د هغه پای په بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون چې دا به نورې ولاړې نشي او بنجس ولې دا غو روش اوس تقریبا په افغانستان کې د څلور فابریکو پر ځای باندې تقریبا سلويش فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وي او دا حقیقت ستولي اوس تقریبا خصوصي طور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خود کې پای ته در رسیدو په حال کې
یعنی یو فتصف فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه تزړن نه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني تاسو مخ یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیر بیل سوداګری په برخه کې نخلولو یو خه میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی یو به پرې خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي دا د تاسو ته پزغر دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه کړئ خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو غوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولی دې ته هم پېسلا ضرورت لري چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي کچیر تعاملات تر دې مشکل راشي موږ به هم په تجارت کې ډېر رول ولوبو یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیون ډالر تجارت ورسته یو میلیارډ تور رسیدل بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجار او کوشش باندې چې د رنو همکارانو د کوشش باندې چې موږ وکولای شو خصوصي سکتور د خصوصي سکتور سیاست تجارت یا صادرات موږ وکړل چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډېر مهم مسله ده چې مهم رول دی امنیت هم مهم رول لوبوي کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکله چې کوم څه ده دا هم ډېر مهم رول لوبوي ولی بر علاوه د جهانیانو څخه موږ ګلاده د کوکنار او د بجلس په اړه کې د اوسو پر د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته کړې بله د شفافیت مسلې ته راځو کراش د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوی مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي کدی ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ چې شې د وستاسو په څیر ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالېږي د فکر نکوي چې دا لوی یو لوی خنډ دی او ځین نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجي وي
حقیقت تاسو به مرمه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهم مقصد ولې به هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشر یعنی مینی اکسچنج ټول مشران دا وکول شوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي ولی هغه بانکونه چې پرایوټي شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسیو کې سي یاده د افغانستان توس اوس په اړه چې د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي تاسو ګورئ یو چا په بانک کې تلویر در ډالر دلو دی او د تمیشې توس او کول دي تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله او خپل هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته ورجاور کړل اوس تا غوي چې ګولې اوسنی شرایط کې زه فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګونو کو د افغانستان به یو ډېر خارجي سرمایه گذاران به په دې کې مشکل ولري موږ ارزو دغه چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمندول دا به وکولې چې دا مشکلات لمندول شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په اړه دغه وکولې چې سرمایه گذاري وکړي
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خواندنه وي او بیلګې هم د کابل بانک موضوع ده چې تاسو ویل چې مثلا په څیر رسوي باندې بدل شو دا کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پرې دا بي اعتمادي سل کال بیا چې برته اعتماد وکړي دا بیا بیرته منځ ته نه راځي. هغه زموږ ته چې عامیانه متان دی وایي د یوې دي کې بې اعتمادي سل کا د غب اعتماد د لاسه سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپله باید لاس سره ورکړي او کوشش پیل وکړي چې د خپل وطن په ابادۍ کې څنګه کوم رول وړوي. ستاسو سوال مې ارسو تاسو په کوم برخه سوال وکړي چې
تاسو
وسته خصوصي سکتور د فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کړي. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لار مصرفي. یعنې دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ دا وکول چې خلک رااله موږ ته تاسو باور وکړي خلک رااله ول موږ پر د لارې موټر تیرو موږ عاجزیو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډیره میړانه سره دی ګوري په افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ مته تقریبا مشتو وارد لدی چالت په خپل فدايخ کی روش تل ورن تل ګوري د سالنګ لار یو شری جوړ سوې چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډيري غوزي وي د یو لرګي کی څنګه نو په دې خاطر په د ډيري لرګي د یو غوزي کی یعنی دا څومره شکارو سو پر نور باندې جلال آباد پر لار باندې کار شوې ده هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې خل ورو چې موږ مثلا د کوشتې په کانال ته خلک ډېر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوي. ماته دا خلک راولي چې په کوم محصول به مشکلات کې درلودم غوښ پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خاطر چې ما په وطن باندې مصرف شنو ده هغه مهمه خبر دي چې شفافیت
یعنی دغه اعتماد وساتل شوې ده. بله پس سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه تقریبا 12 ساعت 13 ساعت کرسم اوس کندهار ته سړی کولای شي چې ډیر پیغامه تقریبا په 2 ساعت کې و نیم ساعت کې چې ډیر راځي رفتار باندې وکړي رسل شي دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دي. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک ویلي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت نور هم پیښته کوي. موږ باید شین ولرو موږ باید هوایي فلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي په د کابل شاته تاسو ګوري ډیر بنجلارې خلاص دي ارزو متغف چې نور بنجلارې هم باید خلاص دي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډیر پر مخ وړل شي چې د افغانستان خلک توسل وښاله جنگ تیر کړی دي. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کې کتاب باندې په شته ډول جوړ شي خلک باید دلته تفریح وکړي نور نور دا سي ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نو په لکه دغه په لار کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت پېښ شان نو افغانستان هم قرار قرار خپل مسیر ته کوي. موږ چې کله مشوره وکړو د خصوص تور په باندې موږ ملي مشورې وکړو سمه شوري نو او ملي
مشوري ورکو
چې د افغانستان په ټول عام ولسم
مننه. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي کرا شو د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نول شي وي دي د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده.
تاسو به سره ملو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر کشف زموږ محترم خوندې خپل د دې عزت په نسبت کې هغه د غلوی په وزله مسد دی په مالداري بوختي په مرغداري بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورې خدمات دي او اوناس ته بچی ته ټول زموږ خوندې کوي او دا واقعا چې سړی افتخار پکې په داس خوندونه چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورې ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوجه محترمه حضرت بیبی خدیجه را ولتنه ها په خپل په تجارت باندې بوخت و او تجارتونه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري. هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې مهم تجارت پر مخ لاسي زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته یو وطن په غالو کې مصرف دي. اضافه تقریبا در 1 میلیون میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښه دي دا ټول بازار ته د شته د چې کوکورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک ورشې دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خاطر تربیه کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس
تاسو مخکې یادونه کته هم وکړه لوی پروژې لوی پنګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو تر رسیدي د څو د سالنګ تاسو یادونه کړی زینو د افغانستان کې د بندونو موضوع د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډیر خلک پغو کې مشغول کیږي خو کراشو د خبرې ته چې لوی پنګونه د نړیوالو پنګوالو هغه پنګونه ته هم التیا لري فکر کوي چې نړیوال په وسنو شرایطو کې د تزړه کوي چې راشي په افغانستان کې پنګونه وکړي که مستقیمه نشي کولای آیا د کورنی خصوصي سکتور یا د کورنی او پنګوالو سره په ګډه په دې وخت کې پنګونه کوي که څنګه
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې د 40 میلیونه نفوس لري کچيري خارجان باندې د سرمایې ګذاري کوي ایا موږ بل اثر ځنه کړو موږ به کوشش کوو دا د یو مشور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کوو دا ټول نو موږ به تر څو پرې ماته راوي چې د سالنګ سره کوم څه یا روسي سره جوړوي یا به امریکا سره جوړوي یا به خارجان سره جوړوي دا خپل د افغانانو نوښتو او خصوصا په سکه د خصوصي سکتور باندې چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشارک ولا یا د کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې د فار او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریکه کړه او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لار چې وډیر لولار ودا هم موږ د وکول سي چې په نو موږ په داسې کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا موږ سره ارتباط لري موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي د دنیا ټول یو په بل ده افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې ډېر د جنوبي اسیا 2 بلین یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلین پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې وې مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې پرستونه ډېر دي ولې نسو کې ته لای چې یو ټوک یو ماته یو د تجیم او وګورم نو زه به تاسو نه کوم چې به تای پر ځان سم کزم حرکت نسم او لاړ نسم ته په تلاش ونه کوم نو زه نسم کولای نو زه به خپل ځان څنګه درې ځای پر سم دا مهمه خبره ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا د لپاره باید یو شی وټکو خدای دې هر خارجي چې په پاکستان کې وغړي شي د پاکستان په اقتصادي ګټو پر مبلا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سره مې ګډې وکړي د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شبي ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری یو چاته چې غوړی نوې سوداګري پایل کړي څه سپارښتنه کوي
سپارښتنه دا شته د فکر کوم چې یو څوک چې غوړی چې نوې سوداګري شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي اول جنا باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کې خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پریاو اوسل ډیر اوستوار دي چې هغه په تجارت په تجارت کرشته وي د کده ان شاء الله رښتا وي زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دی د برجستون ټیرو دی هیڅ څوک نه د برجستون ټیرو نه یو ډیر شته ټیرو نه دی په دنیا کې ډیر فابریکې دي د برجستون ټیرو چې تاسو خلک راني سي چې فاش میشي د مخه پیسې ورته جمع کوي ول نور ټوک هغه ته وایي سلسله کنټینر رجل کن چون دې خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تا ته وایي او بل هیڅ څوک دې پر دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشته کراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډي باندې شربت خپتول اوس د کوکنو په ټولو دنیا کې ستا او توکو به کوکه هیڅ جوړی نه خوري نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر دا باور واقع دا ولري چې څوک تر هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې ستاسو پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي فکر کوم مختبر سي چې ټول سوداګر ته هم بیا دا ته وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایې څخه دی لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهامي شرکت ته پاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړو یا نورې شمو ته هم ان شاء الله چې هغه هم د برق مبارک وي او هم به د لویو مدنونو د اختصاص برکې ان شاء الله به تاسو سره شي شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کو چې موږ به داس شرکت داس غا سهامي شرکت جوړو شي هغه ان شاء الله چې کولای شي $2,000 هم ته ولري او هم ته کولای شي ترمه گزاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولی پر اساساتو کار کو پر استیبیلیټی پیز استیبیلیټی کار کو پر ټول شان باندې پر ټول شان پارک او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشوره وکړو ته وکړو چې په افغانستان کې یو وخت لوی او مهم داس شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم پښته
ډیر مننه بریلی اوسې مومن صاحب.